اون اوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره نه کسانو نوم لیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلند یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اوریده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلیری شرزی په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته و.
که افغانستان در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز داشت استخراج میکردن، بعد از این دوباره به این به طرف جام جهانی اروپا سفر میکنه تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی برای جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوه سیالی کې د کانادا تیم ته ماتې ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امرجنګ له ټیم سره لرلې یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې خو وزلي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل چې نور موږ په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکل و.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمۍ کې 15 بیا ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د ښاغلي مدیر آقا په خبره د دغه اکاډمۍ د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. د دا هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې وروستیو کې کېښودل شوی او کارونه به یې په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیګ مهمه سیالۍ پریمیر لیګ مساوي شوه. د مانچستر یونایټیډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټیډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټیډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. دا و د ازادي راډیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خبرونه کې په راپورونو کې واوریدل، کابل نن د لوی مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بیلابیلو پړاونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې، خو په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا 15مه لویه جرګه ده چې جوړیږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې سبان د 3000 کسان برخه لري چې 1.5% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانې برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل د وای په دی لوی جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ. خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند او ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم سي چې په ګټه وو ترې استفاده وکړه او سي چې په ګټه نه وو کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1988 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه امن جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو. همداشان له دې یو کال وروسته په 1999 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالي شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغه دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې شوله هغه بیا خپل رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوي او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوي دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا 40 لوی جرګې جوړې شوي او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پریکړې کړې دي. خدای چې د سولې وسنۍ مشورتي لوی جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیر حسن کمالزی وایي که پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادۍ رادیو ته را استولې دي. د اس ام اس 1313 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي رادیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او لس مشر غوړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لوی جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لوی جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیر الله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لوی جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یو بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پاوز په دې ولسوالۍ کې د جوران پر فرضي کرخه اغزان تار غځولی چې لکبلې د چترال د ارندو او د ناړې ولسوالۍ د دو کلام سیمولارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوې دي. د دو کلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د جوران کرخې بلې غاړې ته د دوی اورونه ترې جلا شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ناړې ولسوالۍ دو کلام سیمې ته تللی او د راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه د دو کلام سیمه ده چې د پولې بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دو کلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوه کانډا تار دی، من هغه غاړي ولس دی غاړي لوسنه، من یو لوسنه او د یو بل سره رښتیا خپلوانان لرو، من یو بل سره بیخي په منځ باندې کاټ شي ویو دا کانډا تار په وجه باندې.
دلته د ارندو او د کلام ترمنز یوازې یو خور بهيږي چې پلنواله به یې شاوخوا شل متروي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وای،
دلته غټلار او مخه دا غاړه خلک به هغه غاړه ته پوره واته، هغه بدل تر اتا یو د بل سره به تا ګو راتا ګو یو د بل سره خپل وینې لري خلک ولسونه دي، یو رو راخوا یو خورور دی خواته ډیره ده. اوس دغه کنډاتار چې دغه کې تقریبا په روس کال لپاره یې سده کنډاتار باندې شروع شوی، په لګول باندې مطلق د غلا راخوا دی خو د ورونه یو بل سره جدا شي او جلا شي وي دي، یو بل سره لارې بیل شي دي او بنده شي وي دي. دالار
په خوا به د چترال او کونړ ترمنز په یاد لار هر ورس په لزګونو موټرو تګراته کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوی پله باندې یوازې کوڅه ډب سپی پراته دي. خلک وای دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دو کلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډیر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزی حکومت کوم عکس العمل و نه خوده، او دا کونډاتار یې تیر کړی دی. موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې، دغه شی د په نور غرایز ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې تم د کنډاتار هم را داخل کړي په باجو ساحو کې.
د ناړې ولسوال حاجی ګل زمان هم وای، پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاورې نیولې ده او اغزنتارې پکې غځولې دي.
دغه سترون دغه تاسو نه دغه خپل پورې غاړه دغه سترون دغه په دغه نوخه باندې د اغزنتار دغه کړل دي. ولې د باټا شډولې په ساحه کې 250 متره د 300 متره پورې د خو ته دغه کړل دي. دراغلي دی ول دغه خپل دغه جوړ کړی چونې جوړ کړی دي په دغه نه امن ساحو کې د نړۍ چې باټا شو د چرګل ساحه ده ال د سیم خردار کار وسم روان دي، او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل دي.
هغه وای د فرضي کرخي دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالفت دي.
دواړه جانب هم خلک دیما ناراضي هم دې خلک هم دیما ناراضي دي ځکه دې خلکو منځ کې خپلولي دي تقریبا 15 زنانه دا کلی په دې کلی کې واده دي او دې کلی زنانه په ا کلی کې واده دي هغه د خپل غم خاده نه وتلی دي موږ د خپل هغه انساني او هغه بشري عاطفي د مخنه هغه ته اجازه ورکو او اردو چې ده د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه موږ نه پیږي او نه موږ دې خلکو ته او یا دې زنانه ته اجازه ورکو چې الته لاړ شه دوه طرفونو خلک دي په دې باندې ناراضه دي او خپه دي موږ دغه مرکزی حکومت تم رسولې دي
په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمي پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې آزادی رادیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاورو ونیسي
کوم ځکه چې مخه تر اغلی خپل جواب لیدل دا او اغزان تاریخ خپل باغی کې غزا ولا دا خاوره کې د مون خاوره کې نه دا که چېرته مون خاوره کې وغزای مون هر لحظه د وینو په قیمت باندې نظر چې هغه نه پاو کو
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم وو ل کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو د پاره دلته راتلل خو درې کال کېږي چې د غلاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده اوسې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستی دي
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو له تاسو بخنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نه شو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان
د ښځینه د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخ خالي وي.
دغه خسته مې ادولس ډیګري جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایان
خوخه خو تانه راکوي راکوي
ځان وژني یا د تختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډیر کم ارزښت وي تانه ور کوي دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سما ودو یو ورکه کتابتون می د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتری خالي بدلیږي. په همدې اړه زمو همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړه. د خبرونه پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلۍ سره خبري شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده.
دغه د سمال تاسو په خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دیورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې او نور ښکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي ستاسو دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل څه خو راکش کوم
نو خور دا درانې کړم ماشین کاله شوي ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یې خنده کړم بیا ولکتم ګنډله خپل لاس مې جوړ دا ډېر سخت ده. تاسو وینئ چې بازارو کې دا یخن خرڅېږي یقینم شه چې 10,000 روپۍ ته دي. نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړوو.
نازیه هغه ځوانه نجلۍ ده چې تمه کېږي 2 میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څېر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعی په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي مهتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري.
وایي پلار دې چې نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، خواښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی، خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي، فقط رڼا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي ودیږي نو له هماغه لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خواښي د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی و خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
او جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو، مګر مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته، بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مو له دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چالو وسې کېږي او شایي جوړوي یا نه لري او د پلار کورنۍ یعنی د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په توان کې دا وي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د ده خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیز ور نه وړي، هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګاین داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې 40 قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښي ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموزه وه، دغه شیان و زوی نو شیانه نه وه. دا بکسه و هغه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته ویلې چې دې اما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیز پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوی خیخی مسئله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو نه قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطق معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت. او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي، د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په ارامه تر پایه پورې ښه ژوند نه سي کولای، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې
میرمن شریفه زرمتی وی دا په پکتیا کې لومړنی میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفه زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړی وایي:
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړې جامې مې درلودې. د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللی یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کوم ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې چې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې. هېڅ شی مې له ځانه سره یو نه وړه. د ځوند اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوند په اساس کې، د ځوند په بنسټ ښودلی کې نور داسې څه شته چې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوند مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوند څنګه په پښو باندې ودرېږي. دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثيلي ټوټلي کلی ده، په ګډه یو ورو.
دا یو کار وشته چې په دې سر زه تپریم نه دم.
ټول وشته در ته اوس کوم خلک خدای له بار پرمیک ده. او په دې دوه کلونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه بد رسیدلې دي چې دا سال در باندې جوړ کړای. او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړې. هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغۍ لپاره وویل چې کار ما کاوه یو دوه ورځې استراحت وکا، کنه نو له بعد نه به بتا راشم.
بس کړه، بس دوه کال دې له واده نه تیریږي. بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخرې کوي، د کور له کارونو ځان خلاصوي. زه ورکه شه رنګ دې ورکه، نور انګان دې مم دې یوه ورځې شکایت ونه کړ. ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولی دې په وینو سور کړم. دې کماقل د ما ونه منله. هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نور انګان دې ملا لارې وباسي.
خپل کشن گور بیا کڑے دا مال چپ گوڑے ماتا بیا خود تمہارا جیس جوڑے گلاس اور
خپل
ظلم مور د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بند شي او د دغو وسایل او کالیو څخه کار واخلي. نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه هم خسرګنۍ ته نقلب کړي. د نجلۍ جیز هغې خپل حق دی، خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جیز یې ترې اخلي. خیر، زه به یو ځل لاړه سم له دې به وګلي سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او کنه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خوري؟ هغه لویه ګناه ده، خدای دې په دې ګناه نه نیسي څوک، دا ګناه نه بخښل کېږي. زه به ورسم، ستاسې خوښه ده کنه یار به خبرې ورسره وکړم؟ څنګه
خو که دا جنجال حل کې قربان به دې شم. خیر اوسې ترورې.
ولې بیا نه کمال؟ خو دا تم زما لکه اولاد داسې، زه به ورسم د خواښې سره به دې خبرې وکړم. پوه شوې؟ اتمن به انشاءالله در حل کړم. حق دې دی، خپل حق به واخلې.
خو ګوریدونکو، دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت.